امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شافیه سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن اته نیمه بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د امریکا د یو لوړ رتبه جنرال د ارزیابۍ له مخې په افغانستان کې به د کلونو کلونو لپاره امریکایي عسکرو او پیسو ته ضرورت وي د کمزورو غیر مستقیم خبرو هدف دا ده چې په سوریه کې پنسکلن کورنی جنگ پای ته ورسیږي او د ملګرو ملتونو د ادارې په قول شمالي کوریا پلانونه اعلان کړي دي چې د فبروري د 8 او 15 نیټې ترمنځ مصنوعي سپوږمۍ فضا ته واستوي
نن چهارشنبه ده د 1404 نوي کال د دلوي د میاشتې 14مه ده چې د 2014 کال د فبروري د میاشتې 3مه کیږي ترنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لومړی رپورت لرو چې په اروپا کې د مهاجرو پښتون زده په ایوا ایالت کې د جمهور غشتونکو ګوند کاندید ټید کروز ډانلډ ترامپ ته ماته ورکړې په دې باره کې مفصل رپورت اوریدلی سي دا او ځینې نور مهم طالب او یو مرکه د لیکوال ډاکټر عبدالمالک کاموې سره لرو اوس په پوره خبرونه زامن مومن صاحب تاسو ته واورې
په افغانستان کې د بهرنۍ وزواکونو لوړ رتبه قومندان جان کیمپل د امریکا د استازو د مجلس استماعي غونډې ته په 2018 کال کې د افغانستان د امنیتي حالاتو د امریکا پر تګلارې او دریز معلومات ورکړه نور تفصیل به د خلیل خان په دې راپورټ کې واورې
په افغانستان کې د بارنیو ځواکونو په خوانی مشر کمانډان جنرال جان کیمپل د امریکا د استازو د مجلس د بسلوال پوز کمیټې غونډې ته بلل شوی وو او د کمیټې د زینو غړو پښتنو ته ځوابونه هم وویل جنرال کیمپل وویل امریکایي ځواکونه او پیسې او پراتلون کې قانون کې په افغانستان کې پکار وی چې د توریزم د وجود د خبرېدو مخنیوي وکړي سي هغه وویل
Now more than ever the United States should not waver on Afghanistan The crucial investment we're making provides dividends.
اوس باید د امریکا متحده ایالات د افغانستان څخه لاس وانخلي. دغه ګرانه پنګونه چې موږ په افغانستان کې کوو هغه نتیجه ورکوي او زموږ ستراتیژیک هدف سرته رسوي. زموږ هیواد خوندي کوي او په سیمه کې موږ ته شموکیت راکوي. او دا هغه سیمه ده چې د لسی زورایسي د تروریزم او د بې ثباتۍ منبع پاتې سي بده.
د کمزورو غیر مستقیم خبرو نه هدف دا ده چې د سوریه پنسکلن جنجال پای ته ورسوي پرون د سه‌شنبه په ورځ د خبرو دوهمه ورځ و چې بیا پر مخ ولاړ نه شولې چې هیڅ یو خوا په جنیو کې د ملګرو ملتونو د استازي سره رسمي غونډه ونه کړلې د حکومت هیات ویل د تقسیم اوقات سره پرون د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د استازي استیفن د مستورو سره خبرې ونه کړې او وایي د خبرو اساسي اجنډا لا تر اوسه نه ترتیب شوی او دغه خبرې به د مقدماتي پړاو نه په اخوا واوړي د ملګرو ملتونو د ادارې په قول شمالي کوریا پلانونه اعلان کړي دي چې د فبروري د 8 او 15 نیټې ترمنځ په راکټ باندې مصنوعي سپوږمۍ فضا ته توغوي د ټلیکومونیکیشن بین المللي اتحادې چې مرکز یې په ژنیو کې ده د امریکا غږ سره په خبرو کې دغه راپورټ تایید کړ چې شمالي کوریا د خپلې ارادې راپورټ ورکړی دی چې د ځمکې د معلومولو په باره کې مصنوعي سپوږمۍ د فبروري د 8 او 15 نیټو ترمنځ فضا تلیګي شمالي کوریا وای دغه مصنوعي سپوږمۍ په مدار باندې د ګرځېدو موده به 4 کاله وي د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف د غړو ملکونو خارجه وزیرانو په سوریه کې او په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد د جنگ د ګرندي کولو په اړه سلام مشورې کړې دي په واشنگتن کې د امریکا غ د خبريال جیف کاستر د رپورت مهم ټکي به سلیمان شاه تاسو ته درووروي
د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری پرون د سه شنبه پورس پروم کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د شلغړو ملکونو د خارجه وزیرانو سره وکتل او د هغو حلو زلو او نظامی کوششونو د ګړندی کولو په باب ورسره مشورې وکړي چې داعش ته د جنگ په میدان کې د ماتې ورکولو لپاره کیږي. جان کیری د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبري اعلان ته ویل چې په سوریه او عراق کې په څو جبهاتو کې په یو وخت د داعش د جنگیالو په ضد د جنگ په شروع کولو غور وشو. آیا غواړي چې داعش مات کړي او غواړي چې زری مات کړي؟ که مطلب هم دای بیا نو د سوریه د جنگ د ختمولو لپاره د مذاکرات لپاره پیدا کړی، ځکه که دا جنگ ختم شي نو داعش به خپل مات شي. لازمه ده چې دغه هدف ته د رسیدو په خاطر باید ټول هغه قوتونه لاسونه سره ورکړي چې د داعش مخالف دي، او محض د یوه شخص یعنی بشار الاسد د حکومت د بقا په خاطر باید په خپلو منځونو کې بې اتفاقي ونه لري. ټولې خواوې چې د داعش د خطر او ګواښ احساس کوي باید یو موټی شي. جان کیری ویل چې د داعش په خلاف په روانو پوځي عملیاتو کې د منځنۍ طبقې نوي قومندانان وژل شوي دي.
تاسې د سید سلیمان شاه راپورټ واورید. د دفاع وزیر اشکاټر د 2018 کال لپاره نظامی بودیجه څرګنده کړه چې هغه کوښښونه منعکسوي چې د روسیې د رامنځته کېدو مخه ونیسي او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه وکړي. د امریکا دفاعي بودیجه 503 میلیارد ډالر ده چې په دې کې 15 چیلنجونه شامل دي چې د روسیې او چین سره د قدرت سیالي، شمالي کوریا او ایران نه سیمه ایز ګواښ او د تروریزم د ګواښ دوام دی. ډیموکرات جمهور رئیس باراک اوباما د خپلې دورې په وروستي کال کې پرون د سه شنبې په ورځ د 2018 کال لپاره په داسې وخت کې د جمهوري غوښتونکو د کانګرس د مشرانو سره د لیدنې کتنې په وخت کې 15 قوانین په ګوته کړل چې د اولیت حق ورته ورکوي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما له کانګرس نه غواړي چې د بحر الکاهل د سیمې د 12 هیوادونو سره آزاد تجارت تصویب کړي، په پورتوریکو کې مالی ستونزه حل کړي، د سرطان د ناروغۍ په برخه کې د زیاتې څېړنې وشي، د ځینو جنایتکارانو لپاره په اجباري بند کېدو نرمخ راوستلی شي، او د هیواد د معتادینو سره د مبارزه وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سوا وریدل. درنو اوریدونکو، اوس په مکړی رپورت. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې په اروپا کې د مهاجرو د ستونزو د پیل څخه وروسته دا اول ځل دی چې په دغه مهاجرو کې زیاتې ښځې او ماشومان دي. د جنیو څخه د امریکا جغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
تقریبا شپږ میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو د وزي صندوق په یو رپورټ کې ویل شوي وو چې اروپا ته چې کوم مهاجر روان دي په هغې کې 83% نارینه دي. دغه اداره وایي د هغې نه وروسته اوس په دغه مهاجرو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د ملګرو ملتونو وزي صندوق وایي چې د ترکیې نه یونان ته د خطرناک بهر له لارې د مهاجرو د سفر په وخت کې زیاتره ښځې او ماشومان مري. د مهاجرو د پاره دغه نړیواله ټولنه وایي چې په تیره میاشت کې د هغو ماشومانو نه چې عمرونه یې د 13 کلونو کم دي 80 تنه د خطرناک سفر په وخت کې مړه شوي، او په دې حساب په تیرو 15 میاشتو کې په مجموعي ډول 313 تنه دغه شان کم عمره ماشومان په بهر کې ډوب شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجه صندوق نطاقه سارا کروبي امریکا غږ ته ویلي هغه کسان چې دغه خطرناک سفر نه بچ شوي هغوی ته بیا نور مشکلات پیدا شوي دي. هغه وایي چې اروپایي ملکونو ته ډیر زیات مهاجر راغلي چې د هغوی د صحت او د نورو ضروري احتیاجاتو غم په ښه طریقه نه خوړل کیږي. هغه وایي
There really needs to be much greater attention paid to strengthening the systems, the child protection systems.
هلته په حقیقت کې د ماشومانو د حفاظت لپاره په سیستم کې نظم او قوت ته ضرورت دی، ځکه که چېرې هغوی دغه اقدامات وکړي او که چېرې هغوی په کامل ډول هغې ته توجه ونکړي نو بیا د هغوی نه د سوء استفادې او د هغوی په مقابل کې د خشونت خطرونه پیدا کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق نطاقه میرمن کروبي وایي چې د ډیرو ماشومانو سره څوک هم نه وي، د دغو ماشومانو عمرونه د 15 نیول تر 18 پورې رسیږي او زیاتره د افغانستان، سوریه او عراق نه مهاجر کیږي. هغه وایي دې ته ضرورت ده چې دغو مهاجرینو د کار په جریان کې باید سرعت پیدا شي. هغې دا هم ویلي دي چې د دغو ماشومانو د ښېګڼې دپاره باید د هغوی سره ښه سلوک وشي او دا هم لازمه ده چې دغو ماشومانو ته باید دا روښانه شي چې دا د دوی حق دی چې سیاسي پناه وغواړي او یا په اروپا کې د خپلو کورنیو سره د یو ځای کېدلو هیله څرګنده کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په ایوا کې کروز ټرمپ ته ماته ورکړه. سندرس او هیلری کلینټن سره نږدې دي. د امریکا ژغ خبریال بیل ګالو په دې باره کې د ایوا څخه راپور راغلې دي.
د ټیکساس سناتور ټیډ کروز د دوشنبه په ورځ په ایوا کې د جمهوریت غوښتونکو په ګوندي غونډه کې میلیاردر ډونالد ټرمپ نه زیاتره لاسته راوړي، په داسې حال کې چې د ډیموکراتانو په سیالۍ کې واقعي ګټونکی نه و. د میناناک محافظه کار ټیډ کروز لپاره دا یو حیرانوونکی بری و. تر اچولو پورې ټرمپ سره د عامه افکارو په سرویګانو کې مخامخ و، حتی چې په آخر کې دومره سره نږدې هم نه و. کروز 38% رایې ګټلې وې او ټرمپ 40% رایې وړې وې. وروسته بیا کروز بریالی شو. کروز د خپل بری په باره کې داسې وایي:
Tonight, the state of Iowa has spoken. Iowa has sent notice that the Republican nominee and the next president of the United States will not be
Iowa. ایالت نن شپه خبرې وکړې. ایوا خبر استولې ده چې جمهور غوښتونکي کاندید او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس به نه د مطبوعاتو لخوا او نه به د واشنگتن د موسسې لخوا انتخاب شي. د فلوریدا سناتور مارکو روبیو له هغه څنه په خم موقف کې راغی چې توقع یې کېدله چې 30% رایې وګټلې. د جمهوریت غوښتونکو ګوند نورو ټولو کاندیدانو د ګوتو په شمیر رایې وړې. د ټرمپ لپاره کېدای شي دغه ناکامي هغه احساس پای ته ورسوي چې وایي د ده کاندید کېدل خامخا دي. د دریک اپونتون د سیاسي علومو پروفیسر ګیل آل برادا بیا داسې وایي: څه شی چې موږ ته وایي هغه دا دی چې ښایي ضرور نه ده رایه ورکوونکي هغه ډول بدلون وغواړي چې دی راوړي. د ډیموکرات ګوند لخوا میرمن کلینټن د سندرز نه لږ غونډې نه مخکې ده. سندرز دغه نتیجې واقعا نږدې یادې کړې، په داسې حال کې چې میرمن کلینټن ویلې سترګې په لار ده چې د خپل سیال سره به مبارزې ته دوام ورکوي. کلینټن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
So as I stand here tonight, breathing a big sigh of relief, thank you, Iowa. I want you to know.
په داس حال کې چې زه نن شپه دلته ولاړ ما د آرامۍ سا اخلم. آیوا لتانا مننه او زغواړم چې تاسو په دې پوی کړم او زه به هغه څه ته دوام ورکړم چې ما په خپل ټول ژوند کې کړی دي. زه به تاسو په څنګ کې ولاړایم او زه به تاسو لپاره مبارزې ته دوام ورکوم. کاندیدان اوس نیو همشر ته روان دي چې هلته د عامه افکارو سروي ښیي چې سندرز او ټرمپ له خپلو سیالانو نه د مخه دي.
Mai tama
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې رپورټ ته. د متحده ایالاتو حکومت زیار باسي چې په نړیواله کچه د بدلیدونکو امنیتي وضع د غوښتنو سره سم خپل پالیسي طرحه کړي. پام وکړئ د امریکا ژغ د خبريال رپورټ ته چې خلیل خان به یې درته واوروي.
په افغانستان کې د بارني ځواکونو په خوانی مشر کمانډان جنرال جان کیمپل د امریکا د استازو د مجلس د بسلوال پوز کمیټې غونډې ته بلل شوی وو او د کمیټې د ځینو غړو پښتنو ته ځوابونه هم وویل. جنرال کیمپل وویل امریکایي ځواکونه او پیسې او راتلونکي کلونو کې په افغانستان کې په کار وي چې د توریزم د وجود د خپرېدو مخنیوي وکړي. سي هغه وویل
Now more than ever, the United States should not waver on Afghanistan. The crucial investment we're making provides dividends.
اوس باید د امریکا متحده ایالات د افغانستان څخه لاس وانه خلی. دغه ګرانه پنګونه چې موږ په افغانستان کې کوو هغه نتیجه ورکوي او زموږ ستراتیژیک هدف سرته رسوي. زموږ هیواد خوندي کوي او په سیمه کې موږ ته ښه موقعیت راکوي او دغه سیمه ده چې د لسی زورایسي د تروریزم او د بې ثباتۍ منبع پاتې سي. جنرال کیمبل څلور ډلې طالبان، داعش، داکاني شبکه او القاعده د افغانستان، امریکا او د نړیوال ټولنې دښمنان او خطرناکې ډلې یادې کړې. هغه ویل دا مهال د افغانستان 80% خاوره د افغانستان حکومت تر واک او نفوذ لاندې ده. هغه ویل که موږ داسې فکر کوو چې موږ د خپل ماموریت ختم کړو او لاړ شو او ځینې کسان په اروپا او زموږ په هیواد باندې برید ونه کړي نو موږ ډېر ساده یو او په خپل ځان ملنډي وو. جنرال کیمپل ویل چې طالبان یو خطرناک ډله ده چې اوس یې خپله جګړه ییزه تګلاره هم بدله کړې ده. هغه زیاته کړه طالبان اوس یوازې په پسرلي کې جنگ نه کوي، هغوی خپل تاکتیک بدل کړی او په هر موسم کې جنگیږي. جنرال کیمبر وویل چې په افغانستان کې موجود زموږ د ځواکونو د تیر ونې راپور شي چې د افغانستان د 400 ولسوالیو څخه 8 ولسوالۍ چې 2% جوړي د طالبانو په کنټرول کې دي او موږ ارزیابي کړي چې 14 ولسوالۍ چې 4% جوړوي د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. هغه زیاته کړه دغه ولسوالۍ په هغو سیمو کې دي چالته د خلکو نفوس ډیر نه دی او لري پرتی دي او امنیتي ځواکونه ورته هر ورځ لاسرسي نه لري. دغه امریکایي کمانډان دا خبره وکړه چې دا مهال څه باندې 4 نوي ولسوالۍ چې 23% جوړوي زموږ په نظر د طالبانو تر ګواښ لاندې دي. هغه ویل دغه شمیر دوه څرګند حقایق بیانوي.
Approximately 70% of the inhabited parts of Afghanistan are either under government influence or government control. And number 2, the importance of prioritizing Afghan resources.
افغانستان بیا کیسه د هغه برخې چې خلک پکې وسیږي د حکومت تر کنټرول او یا نفوذ لاندې او دوهم د افغانستان منابعو ته لمړیتوب ورکول چې دا ډاډه کړل سي چې د افغانستان مهمه ولسوالۍ د طالبانو تر نفوذ او یا تر کنټرول لاندې نسی. خو هغه په دې ټینګار وکړ چې لار څه سره سره بیا هم طالبان کومه بلا نه ده او ماتې دی سي. جنرال کیمبر په طالبانو پسې د اسلامي دولت ډله چې داعش هم بدل کیږي خطرناک یاد کړه. هغه ویل چې دغه ډله په ننګرهار او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې فعال ده خو دا هغه په خبره بهرنۍ او افغان ځواکونو د هغوی فعالیت محدود کړی دی. هغه زیاته کړه دا کاني شبکه په افغانستان کې پر بهرنۍ او افغان ځواکونو باندې په پیچلو او ډلې زوزانمرګو او نورو بریدونو باندې تورنه ده. جنرال کیمبل دغه ډله لا هم د امریکا د ملي ګټو دپاره یو خطرناکه دښمن بولي.
Groups aligned with the Taliban, such as Al-Qaeda and the Haqqani network, continue to threaten our national security interests.
هغه ډلې چې د طالبانو سره یو ځای دي لکه القاعده او د کانی ډله زموږ ملي ګټو ته وسم خطر پیش کړی دی، خو القاعده اوس ډیره کمزوره سوې ده. جنرال کیمپر په خپلو خبرو کې په څرګندو ټکو وویل سره له دې چې القاعده مخ ځپلي خو له منځه نه ده تللي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ د ماموریت امریکایي قمندان جنرال کیمپل له دې هر څه سره سره بیا هم له افغان حکومت سره په مرستو د افغان ځواکونو د ظرفیت پر لوړولو او تجهیزاتو ټینګار وکړ چې له شتو امنیتي ګواښونو سره مبارزه وکړي.
د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د مبارزې په ترڅ کې د عامې روغتیا وزارت د کابل په اتمې ناحیه کې د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل کړی. د کابل په ښار، باګرامیو او سروبي ولسوالیو کې به دغه کمپاین تر چهارشنبې دوام ولري. تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان واکسین کړئ او له ګزارنۍ وساتئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس په مکړی زموږ د خبرونې مرکې ته. په دې وروستیو کې د افغانستان د یو مشهور دینی عالم، لیکوال او د راډیو کابل د خطیب علامه غلام نبی کاموي د ژوند په باب په کابل کې یو کتاب چاپ شوی دی. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دغه کتاب د لیکونکي ډاکټر عبدالمالک کاموي سره یو مرکه کړې ده چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوو.
ډاکټر صاحب عبدالمالک کاموي، په دې وروستیو کې چې تاسو د علامه مولوي غلام نبی کاموي په باب باندې یو کتاب لیکلی دی او د ده ژوند چې د 1201 او د 1901 هجري شمسي کلونو ترمنځ دام احتوا کړی دی، که تاسو د علامه صاحب په هغه ژوند باندې یو څرنا واچوئ.
ډېر زیاته مننه. علامه کاموي په 1201 هجري شمسي کې لمریز کال کې زیږېدلی و. په کامې ولسوالۍ کې دی. به خپل تحصیلات په کامه کې د مولوي سي محمد ابراهيم کاموي څخه، مولوي سي عبدالله قلغو څخه او نورو مشاهیر علما څخه زده کړه وکړه. بیا وروسته هند ته ولاړه. تقریبا 14 کاله هلته په مختلف علومو کې لکه تفسیر، فقه او حدیث او اصول او معنی او علم کلام دغه علوم یې ذکر
بله.
افغانستان ته چې دی راغی په ابتدا کې دی په جمعیت العلماء محمدي کې، چې هغه وخت کې جناب مجددي صاحب وزیر عدلیې مو او د ټولنې مشر هم و. د دې سره غړیتوب ترلاسه کړو. وروسته بیا کله چې په سنې 1912 لمریز کال کې د علوم عربي کابل جوړ شلو، دی هلته د استاذ په اسمانه دسمانه شروع کړه تر سنې سویکا پورې، او بیا په دولتي چارو کې قضا کې په قندار او کابل کې یو څو مده کار وکړو. وروسته بیا سناتور شروع. نو دغه کتاب چې ما ولیکلو دا د مولانا صاحب هغه موعظه مقالات او اشاراتو چې دی سنې 1920 څخه تر 1910 کال پورې، کله چې رادو کابل او افغانستان د ممبر د غږ یا د صدا ممبر په نامه باندې پروګرام فعال کړو، د مولانا صاحب څخه هیله وکړه چې دی راشي او هره پنجشنبه په مختلفو مسایلو کې، چې هغه اجتماعي مسایل دي، دینی دي، اخلاقي دي، د خلکو د روښانتیا او د روڼتیا لپاره مؤثر واقع کېږي، د موعظې ارشادات بیان کړي. نو دا هغه مجموعه وه چې دی تقریبا په 10 کلو کې چې رادو افغانستان کې دغه سلسلې جاري ساتلې وي. نو ما دا راغونډ کړی او د کتاب په شکل مې چاپ کړی.
کولای شي چې د غلام نبی کاموي سره د ځینو مهمو معاصرینو نومونه واخلئ؟
بلکل. ولې نه، د هغې جملې څخه چې زه تاسو نومونه واخلم، مولوي صاحب عبدالکریم مهندرګل، پرشد مولوي صاحب، چکنور ملا صاحب، کجوري ملا صاحب، مولوي صاحب ابراهیم عبدالرزق قلغو، همدانګه عبدالقادر صدیقي، دغه نور شخصیتونه چې په ننګرهار کې تیر شوي دي.
نوموړي د پښتو ژبې نه علاوه په عربي او فارسي کې هم عبور لري.
بلکل. علامه صاحب هغه لیکنې چې ما په دې کتاب کې راغونډې کړې دي خو په دري او پښتو ژبه باندې.
بله.
علامه صاحب په مختلفو علومو کې، په ساينس علومو کې، په منطق کې، علم اصول فقه کې پاروی باندې لیکنه کړې دي څنګه چې په پښتو او په دری باندې حاکمیت درلود په عربي ژبه باندې مکمل هم تسلط درلود او باندې لیکنې او اصل په عربي ژبه باندې هم لیکلې دي.
دغه کتاب چې زموږ د نظر نه تیر شو د ټولو بابونو او فصلونو په منځ کې دغه څو کلمېټر زیاتې توجه وړوي، اتفاق او محبت، عزم او ثبات، د حلال مال کسب، شکر د نعمت، عدل او انصاف، او دا هغه شیان دي چې زمونږ په جامع کې ورګدي. که تاسو له موږ دا پوښتنه وکړو چې دغه راسخ العقیده علما چې ژوند یې عملی بڼه لرله، دوی خو په افغانستان کې په صلح او ثبات کې رول لوبوي، دا اوس ولې علما عجز دي نشي کولای چې خپل عنعنوي رول لوبوي؟
اصلا د دینی عالم رسالت خو په ټولنه کې د صلح، اجتماعي عدالت او د خلکو ترمنځ اتفاق او ورورولي او قوت ایجادول دي.
بله،
او دا په هر وخت کې کند هغه نن ورځ یو پرنو او تیر پرنو او سباتي قبل سباتي، دا د هر عالم وجیبه ده او د هر عالم شرعي، اخلاقي او وجداني وظیفه ده. نو علامه صاحب چې کله دغه نشته کړی وي هغه وخت کې هم دغه سینم ګټه را کچې نه موږ تاسو په کومه کې ګورو دغه وجود درلودي، خو هغه چون من حیث رسالت چورته سپارل شوی و من حیث یو عالم دینی چې خو چې باید ټولنه او هم مشران او هم عام وګړي دې نقطه ته توجه کړي، خپل صداقت من هم زموږ علما کرام دینی علما او هغه مکلفه چې پرون علامه کموي مثلا شپېته کاله د مخه خپل شتو کې د کړو، من هم دې دغه وظیفه لري چې ټولنه او قوت، ورورولي، عدالت، اتفاق او عزم ثبات طرف ته دعوت کی او خلق دې ته متوجه کی په کورونه کې صلح، ثبات او ارامي پرمختګ دغه یو کړی ده لکه د زنجیر په شکل باندې چې سو یو بل تکلینیکی هغه اخیری کړی ده حلقه تلکیږي او مکمل کیږي سره نه رسیږي او نه تکمیلیږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
ډیره مننه صاحب.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، د امریکا د یو لوړ رتبه جنرال درځابۍ له مخې د دې لپاره چې د تروریزم مخه نیول شوی په افغانستان کې به د کلونو کلونو لپاره امریکایي عسکرو او پیسو ته ضرورت وي. د کمزورو غیر مستقیم خبر نه هدف دا ده چې د سوریا پینسکلن جنجال پای ته ورسوي. پرون د سه شنبې پوره د خبرو دوهمه ورځ وه چې بیا پر مخ ولاړې نه شولې چې هیڅ یوې خوا په جنیو کې د ملګرو ملتونو د استازي سره رسمي غونډې ونه کړلې. د ملګرو ملتونو د ادارې په قول شمالي کوریا پلانونه اعلان کړي دي چې د فبروري د 8 یا 15 منټې ترمنځ پر راکټ باندې مصنوعي سپوږمۍ فضا ته واستوي. د امریکا د ټکساس په جنوب لویدیځ ولسوالۍ کې پرون د ششنبې په ورځ راپورټ ورکړل شو، داسې ښکاري چې د زیکا د وایروس لومړۍ پیښه لیدل شوې وي چې د جنسي تماس له لارې منځته راغلې وي. د ډالس د ولسوالۍ چارواکي وایي په دغه ناروغ باندې د زیکا وایروس وروسته له هغې تاثیر وکړ چې د یو ناروغ چا سره یې تماس نیولی و چې له هغه هیواد نه راغلی و چې دغه وایروس پکې موجود دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرمن اوریدونکو، د خبرونه په پای کې تاسو ته مخکړي د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې باندې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 2.2 منفي یوه. په کندهار کې باندې اسمان ځای ځای اوریت وي، او په هرات کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریت وي. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته رسیږي. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. ستاسو ټولې دې ورځ نیکمرغه وي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ چې د درې خپرونې همکاران حاضر دي، دوی به خپله خپرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.